امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په نړۍ کې د نوي کال د لومړۍ ورځې منځنی 2023 کال په داسې حال کې منځل شو چې د نړۍ روانو شخړو ناهیلي او په ټوله نړۍ کې امنیتي اندېښنې راپورته کړي. په غزې کې د جګړې په غزېدو د نوي 2023 کال پیل بل پلو حماس وای په اسرایلی راکټي بریدونه هم کړی خو د غزي اوسیدونکو وای د دردونو له امله نوی کال ورته معنا نه لري. او په خوست کې د کرکټ د معلولو لوبغاړو د لوبډلې هڅې د دې لوبډلې پر هڅو او فعالیتونو پوره رپورټ لرو. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د مرغومي 11مه نیټه او د 2023 کال لمړۍ ورځ د جنوري لمړۍ نیټه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونې میلمه د ولسی جرګې په خوانی غړي رمضان بشردوست سره په افغانستان کې د نوې کال پر جدي سونزو او هیلو باندې خبرې کوو. لا اسلام آباد څخه زموږ همکار خدای نور ناصر په دیره اسماعیل خان کې د ورستی برید بشپړ حال راکړي. د بشردوست صاحب او ناصر صاحب نه پامنه نه هیله لرم چې تاسو قدرمنیدونکو هم سره ملو اوسئ. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان سیمه کې د جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د موټرو په کاروان برید شوی، خو هغه او د ګوند غړو ته په دغه برید کې زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه وروستي جزئیات په اسلام آباد کې د خپل خبریال خدای نور ناصر نو ورو چې د سکایپ له لارې موږ سره مل شوی دی. ناصر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. د دې برید پړه خو تر اوسه چا په غاړه نه دا اخیستی، خو ولې زیاتره دا برید د داعش کار بولی او نوې موندنې څه دي؟ صاحب
ډېره مننه شایسته جانې. که څه هم دغه برید داسې مهال سوی چې خپل مذهبپال سیاستوال مولانا فضل الرحمن په دې کاروای کې نه وو یا هم په دې موټرو کې نه وو، د هغه د ګوند سیاستوال وایي چې خپل مولانا فضل الرحمن په کور کې و په ډیر اسماعیل خان کې، او دغه برید هغه مهال د موټر باندې سوی دی، د کانوای په موټر باندې چې وایي هغه تیلو اچولو لپاره تللی وو او په هغه باندې برید سوی دی. او په ورته وخت کې بیا هم هلته په ډیر اسماعیل خان سیمه کې ځایي پولیس وایي چې دغه برید هدف خپل مولانا فضل الرحمن یا د هغه ملګري یا سیاستوال نه وو. وایي چې دغه برید وارله مخه لا پلان سوی وو او دغه ډیر اسماعیل خان د اسلام آباد په لور باندې یو لار ده، په همحال ته یو ټول پلازا ده په هغه باندې دغه برید سوی وو چې په دې ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن دغه موټر د هغه د ملګرو دغه موټر له دې ځای څخه تیرې ده. خو دغه خبره ځکه ډیر نړیوالو او ځایي رسنیو راواخیست چې تر دې یوازې دوه ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پښتونخوا کې ځای پولیسو ته امر کړی و چې واجی په راتلونکو څو ورځو کې په مذهبپال سیاستوال مولانا فضل الرحمن او همدغه سی په ملتپال سیاستوال ایمل ولی خان باندې د بریدونو ویرسته، نو وايي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړل سي. نو له هغه سره سم بیا دغه برید و
بلې یعنی د استخباراتو په تړاو د استخباراتو نه هم په دې تړاو خبرونه موندل شي. د دې ترڅنګ د ملا یعقوب د پرونیو خبرو په تړاو چې ویلې په افغانستان کې د داعش لخوا بریدونو کې زیاتره د تاجکستان او پاکستان وسلوال شامل وو، په خپل پاکستان کې د نن خبرګون څه دی ناصر صاحب؟ زما غاوري څه فکر کوم؟
استاجانې تاسو سما غاوري؟
بله بالکل. اوس تاسو غاوري زما دویمه پوښتنه مو واخیستل سه؟
نه مې واورې دوه شي
ډیرو بخي. د مولا یعقوب د پرونی خبرو په تړاو په پاکستان کې په داخل په پاکستان کې خبرګونونه څه دي چې ویلې په افغانستان کې د داعش له خوا بریدونو کې زیاتره د تاجکستان او پاکستان وسلوال شامل دي؟
تر اوسه پورې لدی غاړې کوم خبرګون نه لرو، دا نستا کوم خبرګون تر اوسه پورې ترګن شوی. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت په دې بیغه کې په داسې بیانونه باندې خبرګون ورکوي، خو تر اوسه پورې لا هم کوم خبرګون نه دی راغلی. او تاسو د شاغلي مجاهد خبره وکړه، تر دې وړاندې هم د طالبان حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد هم بیا ویلی و چې په داعش وسلوال ډلې سره چې کوم وسلوال دی په هغه کې چې کوم رحم دی وشلی یا ژوند دی نیولې دی، وای دا هغه د پاکستانی کسان دی، د پاکستان اوسیدونکو دی. نو دا دوام ځل دی چې دا خبرې کیږي، خو تر اوسه پورې د پاکستان لخوا او نه هم د کوم تاسو په لوري دلته د خبرو ته کوم خبر ګونه دی شو
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان په اسلام آباد کې د امریکا غاک خبريال خدای نور ناصر سي کور ودان بل پلو تیر شپه د امریکا په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلکو د نیوي کال اخري شپه په اور لوبو او نورو مستیو ومنځله. نن دوشنبه د 2023 کال لومړۍ ورځ ده. که څنګه چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د شخړو او د ناامنیو په اړه اندېښنو په منځنو سیوری غوړولی دی، خو بیا هم خلکو هڅه وکړه چې په شور او مینې نیوي کال ته هرکلی ووایي.
زره او څلرويشتم کال ته د نړۍ غنو هیوادونو په اورلوبو او نورو خاصو میلو هر کله ویل ده. د نیویارک په ټایم سلورلاري کې زرګونه خلک د نوي کال د بدلیدو په شپه راغون شي وو. اوس چې 2023 کال شو څه احساس لري؟
پایته مو ورساوه.
د کال ته د هیلي او خوبونه څه دي؟
مونږ د مینې سوري خوشحالي او دوی لپاره واده او ترتله خوشحالي غواړو.
د نیویارک د امنیت لپاره زرګونه پولیس ګمارل شوی وو. په لندن کې بیا د تاریخي ساعت بیگ بن د زنګ په کړنګېدو او د ټیمز د سیند پر غاړه د اورلوبو په ترسره کېدو نوی کال پیل شو. په دوبۍ کې د اورلوبو رڼاګانې له هرې خوا لیدل کېدلې. په دې ښار کې چې د دنګو ودانیو په لرلو شهرت لري، هر کال د نوي کال په شپه آسمان په اورلوبو رنگین وي. قطر هم نوی کال په ځانګړو نندارو او اورلوبو پیل کړی. دوهې داسې ترتیبات نیولی وو چې ویل کیږي د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه درلود. سږ کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شخړو د نوي کال د لمانځلو پر مراسمو خپل سیوری غوړولی وو او د خلکو سره د امنیت په اړه یو څه اندېښنې هم وې. په غزه کې جګړه ځپلو کورنیو د نوي کال د لمانځلو لپاره خاصه تابیا نه و نیولې. غزه کې د بیزای شوې کورنۍ په کم کې خلک تمه لري چې بیرته خپل اصلي مينو ته ستانه شي. دوی وایي چې زړونه قرار نه دي.
مأساتي
غم په زړه کې دی چې نړۍ کې څوک نشي احساسولای. پرېږدي چې هغوی خپل نوی کال ولمانځي او ما د خپل زړه غمونو ته پرېږدي.
یو شمېر نور فلسطینیان به په رام الله کې راغون شي او د غزې د خلکو لپاره دعا وکړه. د پاکستان په کراچۍ کې یو شمېر خلکو په اورلوبو، سندرو او نڅاو نوې کال ته هرکلی ووایه. یو شمېر نور بیا په غزه کې د روانې جګړې له کبله د دې کار د کولو نه ډډه وکړه. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
2023 کال په نړیواله کچه له تاوتریخوالي یو ډک کال و. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ خونړۍ د ماشومانو په وینو لړلې جګړه او د روسیې او اوکراین ترمنځ بل اوږده جګړه هم پرته لدی چې پای معلوم او سی دوام لري. په دغه شخړو د تمرکز په پایله کې د بلې نړیوالې جګړې احتمال هم اندېښنې راپارولې او نورو ستونزو او هیوادونو ته یې پاملرنه هم کما کړی ده. په دې اړه د پارلمان په خوانی غړي رمضان بشردوست سره خبر تکینو چې موږ سره نن میل مشوي دی. په خیر راغلی بشردوست صاحب، ستړي مشي، ډیره مننه. د متحده ایالاتو د سرشمیرنې اداره وایي د نړۍ نفوس په 2023 کال په لومړۍ ورځ څه د پاسه 8 میلیارډ ته ورسیږي، خو ورسره بشري ناورینونه هم مخ په زیاتېدو دي. نړۍ په کوم لور روانه ده؟ سولا پرمختګ، نړیواله همکاري او کناورینونه د زور ننداره لوګه او تاوتریخواله.
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د ټول انسانانو په پیغام، انسانانو چې د حضرت عیسی علیه السلام د جزدلی نیټه او نوې کال د جشنونه ور چې واکن را پتی صاحب د توحیدی یو ځانګړی پیغمبر او مشر دا او د دې پیغام هم سوله او عدم خشونت او زړه ټول ته د نوې کال مبارکي وایم. لا بده مرغه تر هغه ځای چې زمکرام زپورم په نړۍ کې پرته له یو پسلو چې دوی واکن یو پسلو یا پنځه پسلو چې دوی واکن یو عادي ژوند لري. زه نه وایم چې خوشبخت او با ساده ژوند لري، یو عادي ژوند لري. ډیرو ولوس په نړۍ کې لابد مرغه یو عادي ژوند نه لري، ځکه چې دوی یا د وژې قرباني ده، یا د تجې قرباني ده، یا د جګړه قرباني ده، یا یادی دیکتاتوری او دی استبداد د نظام قربانی ده او دوی دی یو انسان ژوند زما په نظر نلری. هر څومره چې په نړۍ کې دی میخانیکی پالخه موږ پرمختګ کړی یو، هر څومره چې کی تولیدات ډیر شوی دی پر الخلقه د بده مرغه اوس هم میلیونونو انسانانو د چې هغوی دی وچې ډوډۍ پیسې نه کوي او دوی پر ځکه چې دا بمبونه چې جوړ شوی دی دا اصلاحات چې انسانونه جوړ کړی دی تولید کړی دی یو بم کولی شي چې یو ثانیه زرګونو انسانانو وژني.
همدې مسلې ته به راشم. د وسلو تولید د تیر کال د جګړو اثر په نوي 2023 کال څنګه ارزوي؟ تر ټولو لوی ناورین څه بولی؟ جنگ جګړې
ابد مرغ ځینو خو دا یو تیوري لري، ځینو دا عقیده ده او دا خلکو عادي خلکو هم نه ده، ځینو قد قد اندېښمندان ده، قد قد پوجوشکران ده، سیاسون ده چې دوی په دا عقیده ده چې نړۍ د تسلیحات د فابریکې د مالکانو لخوا 15% اداره کیږي. دوی په دا باور ده چې نشي کولی جګړه په نړۍ ختم شي تر څو چې د فابریکې د تسلیحاتو فابریکې مالکانو ځواک لیږ ونه شي. دوی په دا نظر ده چې امریکا کې، په فرانسه کې، په روسیا کې، په چین کې، په دا نورو هیوادونو د دې فابریکې مالکانو چې ډېر ثروتمند دي د دوی د کمپنی بودیجې د ځینو هیوادو هیوادونو د بودیجې نه ډېر ده. روشنفکرانو په دا عقیده ده چې د نړۍ د غټو هیوادونو سیاست دوی په لاس کې نیولی دي او پرته له جګړې ژوند نشي کولی. د دې لپاره دي چې له بده مرغه موږ په اوکراین کې وینو، موږ په غزه کې وینو.
بله، بشر دوست نړیوالو جګړو ته مو اشاره وکړه. له مهمو موضوعګانو هم پام بل لوري ته اړولی دی. په افغانستان کې هم تر اوسه بنسټیز حقونه نه دي خوندي شوي، په ځانګړې توګه میرمنې ناهیلې ښکاري. تاسې دا نوی میلادي کال د افغانستان لپاره څنګه وینئ؟
لومړی ټکی دا ده چې جګړه په نړۍ یا پر هیواد کې یوازې د هغې هیواد بودجې نوي په سره دوی اقتصاد بس کوي په جګړه، بلکې دا رسنیو خبري مو خبري اترې او حتی په کور چې خبرې کیږي هم د جګړې په لخه خبرې کیږي او د جګړې یو اساسي موخه هم دا ده چې دا نور ستونزو دوی هیر شي یا د صحنې نه وکړي. له بده مرغه په افغانستان موږ د جګړه خوشبختانه اوس نه لرو، امنیت په ځینو په افغانستان کې ټینګ شوی دی. موږ یو څلور شپږ وه انتحاري عملیات موږ ولیدل، ځینو افغانانو په ځانګړې توګه د کابل کې قرباني وشو او جګړه هغه د جمهوریت په وخت چې جریان و هغه جګړه اوس نشته. اما له بده مرغه نور ستونزه اوس په افغانستان کې ډېر ډېر زیات شوی دی. ځینو افغانانو ده چې دیوجي وشي د ځین افغانانو ده چې اوس جمع ده په ځینو ولایتونه، هوا ډېر سړه ده، دوی د یو خروار لرګي د پسې نه لري. ځینو د افغانستان شزه له بده مرغه عمارتیان وایي چې اتیا فصلو د کار نه لري شوی دي او یو فصلو دوی کار کوي، په روغتونونه کار کوي دي.
بله، خو بشردوست په نوي کال کې هم هر څوک ځان ته یو هدف ټاکي. ستاسو په نظر باید د ملګرو ملتونو مخه څه وي او په خپل بشر ځان ته څه مخه د اولویت په حیث وټاکي؟
زما ارمان، زما مخه، زما
هیله
اساسي یوازې په افغانستان کې په نړۍ کې دا ده چې موږ د افغانستان او د نورو هیوادونو د دوی سیاست د انسانیت مقصد جوړ شي. دوی واقعاً ټولو انسانانو د هر قوم، د هر ژبې، د هر سیمه، د هر دین، د هر مذهب، د هر جنس چې ده، دوی د یو انسان په سترګه وګوري او د انسان په سترګو د دوی سره چلند. که موږ په افغانستان کې دا سیاست ولرو چې ټول افغانانو باید په یو سترګه وګوري، د ټول افغانانو ستونزه باید د افغانستان ستونزه ومنل شي او د دې ستونزې په اړه باید کار وشي. زه په دې باور یم چې موږ کولی شو چې اساسي بدلون راوړو.
همدارنګه
په نړۍ کې مننه دي تاسو
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ.
ډیر
کور ودان سي. راځي د میدان وردګ ولایت د هغې درې د اوسیدونکو کیسه درواورو چې د مخابراتي شبکو نشټون یې ژوند سخت کړی دی. خوګنې کورنۍ د البته د بیلابیلو لارو چارو لارې هڅه کوي چې په مشخصو ساحو کې سیګنالونه پیدا کړي او له دغې لارې تلیفوني اړیکې هم ټینګړي کړي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت راستولی دی.
د میدان وردګو په چک لسوالۍ کې د یک سمن درچې لسکونه لوی واړکلی لري. زرګونه ځایي خلکې مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري او ډیر کله د ټلیفون کولو لپاره د غرونو لوړو څوکو ته خیژي. خو ځینو خلکو یې دا زیړې بوشکې څیرلې او ځای په ځای کړي چې د دوی پټکو له دې لارې موبایلونه سیګنال راخستلی شي. وای دا بوشکی په منځ دوه کې او بیاي په لکړه پسې په هغه ځای کې وتړي چې موبایل پکې سیګنال په اسانۍ ورکولای شي. ورسته د څو دقیقو لپاره د بوشکی په منځ کې موبایل کیدی او چې سیګنال راواخلي ل خپل خپلوانو سره ماتې ګوډي ټلیفوني خبري وشي.
سیوا کې وسدون کای موږ څه کوم زنګ وای په بوشکا باندې پرې کو زتی ټلیفون کې کلا کار کا کلای نه کونت او جګه غرو ته کې چې 2 ساعت 2.5 ساعت مزل کو زی دی موږ ډیر ضرور کولی دل تګ نه سې کیږي سام سې کی موږ ډېر ضرورت ټلیفون شبکې ته لرو. شلوارې د خلک راغلي دیم د سروې کړي خو دې موږ اټ سال نه دی معلوم سوای نه شایره تروري نه پال سې دلی نه خر سې دلی نه بدر
سې. دوی وای نه خو په جمهوریت او نه د طالبانو په حکومت کې د دوی ادې لوی درې ته پام شوه. وای لخوانځي نیولې تر روغتیایی او بیا مخابراتي اړخ کې هیڅ طرفي بيستونزو نه ده. ځکه نو د طالبانو په حکومت غکې چې د دوی د لوی درې ته پام وکي.
زه تقریبا 1.5 کیلومتر د لوند جوینه په دوه کمره کې راوختم د غره سر ته راوختم او دلته زه اوس تلیفون کوم په دوه خاطر باندې چې د ما مریض و جای ته ورسوم او دوا ورته راوړم چې ډېر سخت حالت دلته موږ په جای کې د موږ په جای کې مخ خیم داسې حالت وم ده اوسم داسې حالت دنیا وګوره چې کوم جای ته رسیدلې ده. دموګه په ځای کې و ټلیفون پای کار نه کوي ولې نه کوي. دموګه په ځوړو حکومت کې دلته مخته هغه نه دی راکړای دی نه هغه نه دا ورته کړی پملرنه نه ورته کړی او په دغه نوې حکومت کې پملرنه نه ورته کړی. مخکې دموګه د مشکلاتونه د تللی ولایت تللی ولسوالۍ تللی هیڅ هم نه شکایت نه خسته دی او نه دموګه او دات په دوا کړی.
د مخابراتي شبکو د تنظیم اداره اترا وای د افغانستان په کچه 2300 مخابراتي انټنونه فعال دي چې شپږیش ولسوالۍ لام مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلی چې شرکتونه هڅولي چې پاتې ولسوالۍ وکم مخابراتي انټنونه فعال کړي. د غیدارې دام ویلی په هغه سیمو کې چې یا مخابراتي شبکې کار نه کوي او یا فعالیتونه کمزوري دي تر 490 انټنونه فعالې. خو لا غوڅه معلومه نه ده چې لکه د یک سمن په څیر له مخابراتي اړخه محرومې سیمې به کله له دغه اسانتیا او برخه منی شي.
قدرمنو لیدونکو یادونه کوم چې په دې خبرونه کې په خوست کې د معلولو لوبغاړو د ټیم پر هڅو هم یو الهام بخونکی رپورت لرو چې هیله ده لیدلې هیر نه کړی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
هیله هیله ده چې د امریکا غږ بیلابیل خبرونه وګوري او واوري. او سم نړیوال خبرونه، د جاپان په شمالي برخه کې زوره ور زلزله شوی. د دې زلزلې شدت تاریخ تر پکچا 12.6 درجو ته رسیده. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاو، نیکاتا او تایوما کې د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداري هم ورکړ شوی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپور لا نه دی ورکړ شوی، خو رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د سباندې شپږ دېرش زرو کورنیو برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2010 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 60,000 کسان پکې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په اړه د بشري حقونو ځینو فعالانو او سیاسي ډلو جلا جلا نظرونه څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي سینیر لیوغلو له افغانستان او د طالبانو سره د تعامل او دغه هیواد لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو وړاندیز وکړ چې تصویب هم شو. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په نوم د بشري حقونو یوې ډلې په یوه اعلامیه کې د بشري حقونو له 200 څخه زیاتو فعالانو او مدني ټولنې د ستونو زرو نظریات ته ځای ورکړی او ویلي دي چې د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د یو میکانیزم په چوکاټ کې چې د ارزونی او پلي کېدو صلاحیتونه ولري د افغانستان لپاره یو جدي اړتیا ده. د دین اوران دی په استانبول کې نن د دوشنبه په ورځ لسکونه زره مظاهره کوونکي د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د ولاریون په ترڅ کې د اسرائیل او حماس د جګړې په ضد راغون شول. دوی په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. لاریون کوونکو تیره اونۍ د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو سره په جګړو کې د 12 ترکی سرتیرو په وژل کې دوه هم خواخوږي څرګنده کړه. خلکو د آیا صوفیا او نورو نږدې جماعتونو په تاریخي سیمو کې د زهار د لمانځنه سمدستي وروسته د غلاریون پایل کړ چې د ملي ارادې د بنسټ لخوا تنظیم شوی وو او پکې د 300 څخه زیاتو نادولتي مؤسسو کارکونکو هم برخه اخیستي وو. د دې نه اخوا په پیښور کې د افغان غالی او سوداګر وای چې د پاکستانی حکومت له لوري د کډوالو په ضد تر عملیاتو وروسته د دوی کاروبار هم متاثر شوی دی. په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر یو بشپړ رپورټ راستولی دی چې تاسو یې لیدو ته راوبولم.
په پېښور کې د افغان قالینو ستر مارکیټ دلته شاوخوا ټول دکانداران د افغانستان دی او دلته یې لسیزې ژوند په همدې کاروبار کې تیر سوی دی. دوی وایي د کډوالو پر ضد تر عملیاتو وروسته د دوی کاروبار هم متاثر سوی دی.
په الحال زمونږ ډیر کاروبار زیات خراب شوی دی سره. یو خدای دې چې موږ کراچي، لاهور، اسلام آباد دې ځایونه کسٹمر راتلو، یو پیس نیم پیس به اخیستو، نو هغه اوس داسې خیال کوي چې دا کسان تر دې افغانستان ته هغه هم ناراضي اوس. بل زمونږ خپل چې دی مونږ دومره یریدل یو کنه چې اوس نه پیږو چې مونږ دلته یو شپه مونږ حکومت پری دی، دو شپې پری دی، میاشتې پری دی، زمونږ هیڅ اصلا پته نه لګیږي زمونږ د مستقبل چې مونږ داډه زړه باندې کار نشو کولای. دا شیزونه مونږ افغانستان نه راوړو، اکسپورت کوو، هغه ځای نه دلته راوړو. اوس یریږو چې هغه ځای نه دومره مال راوړو او دلته میاشت پس مونږ ته حکومت وایي چې تاسو اوس لاړ شئ، مونږ څه وکړو؟
دلته یو شمیر سوداګر وایي د دوی کاروبار له اوکراین نیولې بیا د غزې تر جګړې پورې لومړی هغوی متاثر کړی او وروسته د کډوالو پر ضد عملیاتو لا نور خراب کړ.
زمونږ کار خو داسې دی چې دغه جنگو په اساتم متاثر شوی، لکه دغه جنگ چې د اوکراین او روس جنگ چې دی او اوس بیا د فلسطین او د دغه جنگ چې د اسرائیل جنگ چې دی باندې دی متاثر شوی دی پوس وی او نور چې دی بیا دغه د ماجورو دغه سیستم په دی باندې دی متاثر شوی دی زموږ کاروبار پوس وی. نو خلک وایي چې د ټول جهان کې کارونه متاثر دي، خو دلته کار دی متاثر دی اوس، نو دا موږ کارونه متاثر دي اوس.
د افغان قالینو په دی مارکیټ کې یو شمیر سوداګر وایي د دوی کاروبار تر ډیره په آنلاین باندې چلی دی، خو وایي اوسې حالت هم هغه کاروبار نسته.
اوس حالات لږ خراب غونتی دي، لکه ماجرانو ته لږ تکلیف دی، بار دل نشي ګرځېدلی، لکه پولیس والا هم تنګ ول کی، او دا کارتونم چې دی دا افغان سټیزن کارتونم چې ورکړی دی دا د مدت پوره شوی دی لکه ایکسپایر شوی دی په دې باندې بیا باندې نسی چې دا ستاسو کارت ایکسپایر دی دې لنجو کې اوس اخته یو لګ مشکلات دی
ډیر متاثر شوی دی کاروبار خو نن سبا بالکل ډاون دی جی کاروبار خو نشته جی هلته زمونږ ډیر مشکلات دی جی لار کله نا کله بندیږي او زمونږ مال په ټیم باندې نه رسیږي ډیر مشکلات دي زمونږ نن سبا خو ګاګ نشه بس ټول دا سایتونه باندې چلیږي دلته خو نور څه لوکل ګاګ نه راځي څه تاجر نه راځي بس دا سایت کې اوسه اوسه باقی نشته څه
دا سوداګر وایي ګرا کې د پخوا پرتلا به خډیر کم سوی خو د قالین جوړولو او برابرولو کار روان دی په دې انتظار چې بیا به ورته ګرا کرامات سي او بیا به یې کاروبار د پخوا په څیر سي خدای نور ناصر امریکا ژغ پېښور
په خوست ولایت کې یو شمیر ځوانانو د خوندزیو لپاره د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه ځوانان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې نږدې 3000 کتابونه راټول کړي او د پوهنې ریاست ته سپارلي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي د دغه ځوانانو د هڅو قدردانی کوي خو دغه چارواکي بیا وایي چې له دوی سره په همغږي باید دا لړۍ دوام وکړي.
په خوست کې د ملونو د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی هم د نور لوبغاړو په سیر د لوب حق لري او کوي شي چې خپل وړتیا څرګنده کړي خو دوی د مسلمانو لخوا د پامه غورځول شوی دي. د افغانستان د ملنو د کرکټ د ملي لوبډلې یو تن لوبغاړي قدرت الله حقیار په ژواک خبري ایجنسی ته وویل چې د ملنو کومې داخلي لوبې چې ترسره کیږي دوی په خپلو شخصي امکاناتو برابروي.
خوست کې خو تقریبا د 2016 نه چې کوم ټیم جوړ کړای دا د دې پر دمر خاص شي نه شي زګه کا مېدون نسوم په شخصي لګه خې نسو نه جوړ نه کې پرې کو کابل د سچې وی خپل لګه او د خاص شي نه سپانسر د خاص ته وجونه د کړی میته
چې دغه نه وونه پر د نېشنل ټیم دی او د سې بازې ډېر کسون دي چې اغا د نېشنل ټیم دی پورا ډېر تکړای شي او لیاقت هم لري خو دا چې مونږ د خاص لوب نه لرو او لوب مونږ کامې دی دا سه پورا وسایل نه لرو چې کوم موږ دې پورا دی او دا سه کوم چې لرونه چې موږ غنې مخته متاګ وکړو
ک د کرکټ برخه کې د کرکټ بول دی خو په هر کال کې دوه مخکې یو تورنمنت کې دا اوس د 2016 کې دوه تورنمنت کې چې یو د کال اولنې غو کې یو د کال په نیمه کې نو په یا نورسته بیا لوبغاړي خپل منځ کې میچونه کې میچونه ورسته بیا نشل ټیم ته ملي ټیم درسي چې ولته به قرارداد ورکول کی
بل پلو د خوست د کرکټ ولایتي اداري مسولین بیا وایي چې کرکټ بورډ ملونت ځانګړي پاملرنه کوي. د خوست د کرکټ د ولایتي اداري مطبوعاتي مسول اکبر علي سمون په ځواک خبريالان سوول چې
ما یو بین زموږ د ټولنې یو مهمه برخه ده. نورو اداراتو تر څنګ افغان کرکټ بورډ هم ورته ځانګړي پاملرنه کړې ده. کدي خوست کرکټ اداري په اړه وغږی کوم خپل کلنی پلان کې پتیر کوم ما یو بینو ته ځای ورکړو دوی ته مو خپل کلنی پلان کې لوبي پلان کړی و چې پتیر کې هم تر سره شولې او ان شاء الله د 2024 کال لپاره به خپل کلنی پلان کې ما یو بینو لوبغاړو لپاره یا د معلول لوبغاړو لپاره هم ځای ورکو دوی لپاره به د کرکټ لوب زمینه سازی کوو او هڅه به موږ دای چې په سک کلنی پلان کې برابرلون کې کلنی پلان کې لولایت وراخو دوی ته سفر نوم دایر
د افغانستان د ملنو د کرکټ د ملي لوبډل لوبغاړي د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د داخلي لوب ترڅنګ هغه ته خ سپانسر یا مالی ملاتړ کوونکی پیدا کړي ترڅو د هغې لمخې ملنو کرکټ هم وده وکړي.
قدرمنو لیدونکو په دې رپورت کې په خوست کې د معلولو لوبغاړو د کرکټ د ټیم پر هڅو رڼا واچول شو او ژمنه کوي چې د کتابونو د راټولولو رپورت به هم په راتلونکو خبرونو کې خپور کو. اوس دا خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو د ملتیانه مننه کوم. د تر دې وړاندې د ری خبرونه د چز ما همکاره لینا روزبه اوس موږ سره دلته په استودیو کې ده او تری پختنه بو کوچه په خبرونه کې څلری لینا جانې په خیر راغلی ستړي مشه
با تشکر
تشکر از شما و سلام به شما بیننده محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت با تازه‌ترین اخبار جهان افغانستان آغاز میشه. نظر خواهیم داشت و تحلیلی بر نظریات سرپرست وزارت دفاع طالبان در قبال حضور داشت و دیگر موضوعات. با ما باشین تا لحظات دیگه. بخش دری برنامه آغاز خواهد شد.